سلامونه ستړي مشه وخت مو په خیر. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه خبري پروګرام ته خره خلاص وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. د طالبانو رهبر ملا هیبت الله اخونزاده ادعا کړې چې په افغانستان کې د دوی له حاکمیت وروسته ښځې له اجباري نکاح په بدو کې لورکړې او په خبره یې له ورته نورو دودیزو ظلمونو څخه ژغورل شوي او ټول شرعي حقونه یې ورکړل شوي. ښاغلي اخونزاده دغه خبرې د لوی اختر د مبارکۍ په مناسبت د خپل پیغام په یوه برخه کې کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن یکشنبه دغه پیغام پر خپله ټویټر پاڼه خپور کړی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او د غراز پوهنتونونه تړلي چې د نړیوالو بشري بنسټونو او سیاستوالو غبرګونونه یې پارولي. د ځینو اسلامي هیوادونو مشرانو هم د طالبانو دغه کړنې غندلي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوان په تېره جنوري میاشت کې له تعلیمه د نجونو راګرځول غیر انساني او غیر اسلامي بللي وو. په دې اړه پام وکړئ. په بخښنې سره په دې اړه به وروسته راپور مفصل هم واورئ. د طالبانو حکومت له ترکمنستان نه د افغانستان لارې د پاکستان ته د ګازو او نفتی موادو د ترانزیت طرح تایید کړه. باختر دولتي اژانس چې د طالبانو په واک کې دی د شنبې په ورځ ویلي دغه طرح د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت له لوري د یوې ازمایښتي دورې لپاره تصویب شوې ده. په راپور کې راغلي چې د طرحې له پلي کېدو سره به له منځني آسیا نه جنوبي آسیا ته د ګازو او نفتي موادو لیږد ته د پام وړ اسانتیاوې رامنځته کړي. د خبر له مخې له دې سره به د افغانستان ملي عواید لوړ او ترانسپورتي لیږد رالیږد پراخ شي. د اګری او پنګونی خونی په 1300 میاشت کې ویلی وو د ترکمنستان د افغانستان لارې پاکستان ته د غازو صادرات دی نړیوال شرکت لخوا پیل شوې دي. د پاکستان پولیس وایي وسلوالو کسانو په پیښور کې د سیک لګکیو یو غړی 13 شپه په چړی وژلې ده. د پولیسو یو افسر گوهر خان ویلي پر دغه وګړي چې منموهن سنگ نومیږي برید یو هدفي قتل ته ورته معلومیږي. دغه خبره پولیسو د پیښې د انګیزې په اړه پلټنې پیل کړې دي. د پولیسو دغه چارواکي ویلي برید کوونکي له پیښې وروسته تښتېدلی. د برید مسؤلیت د اسلامي دولت نومي ډلې یادایش منلی دی. او وروسته تر هغه چې د واګنر ډلې جنګیالیو د موسکو خواته خپل مارش ودراوه د روسیې د لوی لارو فدرال ادارې نن یکشنبه پر لارو د خودل شو موانعو د بیرته لرې کولو خبر ورکړی دی. د دغې ډلې جنګیالي پرون روستوف ښار ته له ننوتلو وروسته د موسکو خواته وخوځېدل، خو وروسته یې مشر یفګنی پرګویژن خپلو ملیشو ته امر وکړ چې خپل حرکت بند کړي او مرکزونو ته ستانه شي. په همدې حال کې کرملین ویلي پرګویژن د یوې هوکړې له مخې بلاروس ته ځي. کرملین ویلي دغه هوکړه د بلاروس د واکمن الکساندر لوکاشینکو په منځګړیتوب ترلاسه شوې. خبرونه مو اوریدل په تفصیلي د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته سر مطلب موداده چې د طالبانو رهبر ملا هیبت الله اخندزاده د اختر په مناسبت یو پیغام ورکړی. دغه پیغام په یو برخه کې هغه ادعا کړي چې د افغان ښځو ټول حقونه ورکړل شوي او خوندي دي. آیا رښتیا هم داسې ده؟ د ښځو د حقونو له فعالې سونیکا آریان سره په دې اړه غږېدلی یو.
د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې دي. کار ته ښځې اجازه نه لري. ښځې د دې اجازه نه لري چې هغوی تفریح ته ولاړ شي، هغوی د پرته له محرم نه سفر وکړي. نو کوم حق دلته تامین دی؟
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری وایي غواړي له کابل سره همکاري او اړیکو ته دوام ورکړي. په دې اړه به هم تاسو ته ریپورت ولرو چې په هرات کې د سرطان د کنټرول د پروګرام مسؤلین وایي په تیرو 12 میاشتو کې د هیواد په لویدیځ کې د سرطان د ناروغانو شمیر د پخوا په پرتله 30% زیات شوی.
عملیات مو نه کړ، وضعیت ښه و، خو د تیرو 3 میاشتو څخه وضعیت لا خراب شوی، اوس بالکل بستري شوی.
او د بوتانو لیو کاروباری شاهد الله سره غږېدلی یو جالب ریپورت به په آخر کې درته خپور کړو.
بازار مې د تیر انقلابونو په وخت کې په خوست ولایت کې موچی وو. نو هغې د بوتانو کار کړی او مختلفو بچیانو ته یې د بوتانو جوړول، ګنډل او د ډیزاین دغه سرمن اصلي او دویم دا ټول د راته خودلی وو. نو هغه د بوتانو سره د پلار د وخت نه شوق و، نو هغه به چې د بوتانو کاروبار نه شروع کړو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
دا سیمال چې د طالبان حکومت د نړیوال ټولنې او افغانانو لخوا د نجونو او خزو د حقونو په پراخه نقص دوران دی. د طالبانو د مشر په اخترس پیغام کې د افغان خزو د ټولو حقونو د خوندیتوب دعوه شوی. د ملا هبت الله پیغام چې نن د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه خپور کړی، پکې لیکل شوی د دوی یعنی طالبانو له حاکمیت وروسته د ښځو ټول شرعي حقونه تامین شوي دي. د طالبانو مشر په خپل پیغام کې د حدودو او قصاص د عملي کېدو په اړه هم یادونه کړې ده. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
د طالبانو مشر دولي اختر په مناسبت خپل پیغام کې دا کړی چې د دوی له واکمنۍ وروسته د ټولو افغان ښځو حقونه خوندي شوي دي. دا ادعا داسې معلومات راکېږي چې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو شورا، امنیت شورا، د بخښنې نړیوال سازمان، نړیوالې ټولنې او خپل یو شمېر افغانانو د طالبانو اوسنی رژیم د نجونو او ښځو د بشري حقونو په پراخه نقص تورن کړی دی. د طالبانو د مشر اخترس پیغام چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد لخوا خپور شوی، پکې د افغان میرمنو ټول حقوق یوازې د نکاح او میراث پورې محدود شوي او زیاتوي د طالبانو له حاکمیت وروسته د میرمنو د اجباري نکاح او په بدو کې د ورکولو په شمول له نورو ګڼو رواجي ظلمونو څخه د ژغورلو په خاطر لازم اقدامات شوي دي. خو په دې پیغام کې د نجونو او ښځو د زده کړو، کار، سیاسي او ټولنیز مشارکت په اړه هیڅ یادونه هم نه ده شوې. هغه حقوق چې د طالبانو مشر د خپلو فرمانونو له لارې له افغان نجونو او ښځو اخیستي دي. یو شمېر افغان نجونې او ښځې د خپلو حقونو په اړه د طالبانو له مشر دغه پیغام ته په غبرګون سره وایي. د دوی حقونه ورنه اخیستل شوي او ورځ تر بلې پې د ژوند کړۍ تنګیږي. د ښځو د حقونو فعاله سونیکا آریان:
د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې دي، کار ته ښځې اجازه نه لري، ښځې د دې اجازه نه لري چې هغوی تفریح ته ولاړ شي، هغوی د پرته له محرم نه سفر وکړي. نو کوم حق دلته تامین دی؟ او په دې دوه وروستیو کلونو کې په کم عمر کې د ودونو زیاتوالی شاهد مونږ ټول هستو.
لیکوال او فعال سمایا رمیش بیا طالبان په جنسي اپارتاید تورنوي:
په حقیقت کې طالبانو نه یوازې دا چې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي، بلکې موږ نن سبا په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید او جنسیتي تبعیض سره مخ یو. هغه تبعیض چې پکې ښځې له خپلو ټولو سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي حقونو محرومې دي.
د طالبانو مشر په خپل پیغام کې د حدود او قصاص په عملي کېدو هم خوښي ښودلې او زیاتوي د شرعي محاکمو فعالیت سره سپېڅلې شریعت یو ځل بیا په عملي ډول پلی شوی دی. طالبانو له خپلې بیا ځلي واکمنۍ وروسته په فراه او لغمان کې دوه تنه په عام محضر کې اعدام کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې یو شمېر نورو دیني عالمانو ازادي راډیو سره په خبرو کې په طالبانو نیوکه کړې چې د حدود او قصاص د عملي کېدو لپاره یې شرایط نه دي پوره کړي او په یو اړخیز ډول یې مجازاتو ورکولو ته مخه کړې ده. په دې پیغام کې همدا ډول یو ځل بیا له ټولې نړۍ په ځانګړي ډول له اسلامي هیوادونو سره د خو او رغند سیاسي او اقتصادي اړیکو د جوړېدو غوښتنه هم شوي او په کې دا شوي چې د طالبانو حکومت له نړۍ سره د خو اړیکو جوړېدو په برخه کې مکلفیت ادا کړي. ملا هبت الله داسې مهال دا دعوه کوي چې نړیواله ټولنه او آن د افغانستان ګاونډیان طالبان تورنوي چې د ټول شموله حکومت جوړېدو د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونو او له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. هغه ټکي چې له نړۍ سره د طالبانو د اوسني رژیم د تعامل مخه نیول. خو ملا هبت الله په خپل اخترس پیغام کې خبرداری ورکړی چې په هیڅ بهانه او عنوان به نړیوالو ته په افغانستان کې د لاسوهنې او لارښوونې اجازه ورنکړي. د طالبانو مشر ملا هبت الله په خپل اخترس پیغام کې افغانستان په اقتصادي لحاظ پر ځان بسیا او له بحرانه وتلی بللی. داسې مهال چې د ملګرو ملتونو سازمان، نړیوال بانک او نورو نړیوالو ادارو رسمي شمېرې ښیي چې 23.3 میلیونه افغانان وګړي او تر خوا یې د طالبانو د واکمنۍ په لومړي کال کې د افغانستان اقتصادي وده 10% نوره هم راکمه شوې ده. د طالبانو مشر له سوداګرو او نورو پانګوالو په افغانستان کې د پانګونې غوښتنه هم کړې. په دې پیغام کې طالب چارواکو ته د حکومتوالۍ په ټولو برخو کې د ښه چلند لارښوونه شوې. خو کله کله په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې هم خپرېږي چې ښایي طالبان په صحرایي ډول افغانان محاکمه کوي او تر خوا یې ادارو ته د تلو پر مهال ورسره غیر انساني چلند کوي.
د طالبانو مشر کسام اعتراف کوي چې د افغانستان 50% وګړي ښځې جوړوي، خو د افغانستان د دې نیمایي وګړو د تعلیم او کار حق او د مدني ازادیو په اړه په خپل نوي اخترس پیغام کې هم نه دی ویلي. زموږ همکار مرسلین ارسلا په دې اړه د ښځو د حقونو له فعال سونیکا آریان سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې ولې د طالبانو رهبر د دوی د حکومت د دوو کلونو په تیریدو سره لا هم د ښځو پر اساسي حقونو چپه خوله ده.
کاسه هم د میراث او د طلاق په برخو کې مشکلات شته دي، ولی بیا هم د طلاق او د میراث په حق لا مونږ پوهې ته ضرورت لرو، مونږ تعلیم ته، زده کړې ته ضرورت لرو. که چیرته د افغانستان خزي تعلیم وکړي او هغه خپل په حقوق باندې پوښي د اسلام په اصول او قوانینو په شریعت په فقه باندې پوښي نو دوی کولای شي د میراث خوښتنه او کې همدارنګه د طلاق په برخه کې به هم ستونزې نه وي. نو دلته دا په دې معنا ده چې د افغانستان د ښځو لومړیتوب تعلیم او کار دی. د خزینه سوالګرو او د ماشومانو شمیر په زیاتواله دی، ورځ تر بلې د دې سوالګرو شمیر زیاتېږي. که چېرته دوی تعلیم وکړي او که چېرته دوی کار ته پرېښودل شي په یو دفتر کې، په یو ساحه کې، په یو موسسه کې، په یو اداره کې، به دوی په عزت په آرامه سره خپل کار کوي.
د طالبانو د مشر د ورستی پیغام او د غراز د طالبانو د حکومت چلند ته پکتو د خزو او جنونو د حقونو په برخه کې د دوی تیرې دوه کلنې حکومتداري ته پکتو څونه امیدواري موجوده ده چې دوی په دریز کې به د خزو په وړاندې تغییر راځي او خزو ته به دوی حقونه ورکړي؟
دا ثابته شوې ده او دا موږ ته تجربه شوه چې د نجونو په وړاندې ښوونځي بند شول، هغه پرانیستل شوې نه وه چې پوهنتونونه، او د دې سره د ښځو کارونه هم بند شول. نو دا په دې معنا ده چې د دوی په پالیسیو کې تغییر نه راځي او دوی به فکر نه کومه چې ښوونځي پرانیسي، ځکه موږ ته تېر دوه کلونه تجربه شو او دا ډېر د خفګان ځای دی چې افغانستان یوازینی هیواد ده چې هغه کې انجونې ښوونځي ته نه پرېښودل کېږي او ښځې له کار څخه منع شوې ده.
د طالبانو حکومت خدا وایي چې د ښځو د تعلیم او تحصیل او د کار غوښتنې دا تر ډیره غربي فشارونه او غربي غوښتنې دي. په افغانستان کې که دننه وګورو، افغانان غوښتنه واقعا څه ده او په دې برخه کې د طالبانو حکومت څونه د افغانانو غوښتنو ته پام کړی دی؟
د اسلام پیل د اقرا په کلمې سره شوی دی. لومړنی آیات د اقرا کلمه وا، یعنی ولوله، چې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوه. دې تر څنګ حضرت بی بی خدیجه چې هغه د اسلام په خپراوي کې ډېره لویه ونډه درلودله، هغه خپل تجاره او کار کوي، په هغه وخت کې هیڅ مشکل هم نه و. نو دا په دې معنا ده چې اسلام د ښځو زده کړې او کار سره هیڅ کوم مشکل نه لري او لا تشویقوي او ترغیبوي هم. نو له دې ځایه موږ د ښځو د زده کړې او د کار اهمیت د اسلام له نظره ګورو. او د دې تر څنګ په دغه شلو کلونو کې یو ښه کار دا شوی چې د خلکو ذهنیت د ښځو د تعلیم او کار په اړوند بدل شوی دی. موږ که اوس وګورو په لرې بانډو کې، په لرې کلیو کې، هلته خلک د تعلیم او د کار لیواله دي، البته د ښځو لپاره. هغوی غواړي چې ښځینه یې کار وکړي، غواړي چې ښځینه یې تعلیم وکړي. خو د افغانستان د خلکو دغه غوښتنه تیرو دوو کلونو کې تر اوسه پورې د اوسني نظام لخوا نه ده منل شوې. نو زما هیله دا ده چې ژر ژره د افغانستان د خلکو دغه غوښتنه ومنل شي او د ښځو په وړاندې کار او همدارنګه د تعلیم دروازې خلاصې شي.
سونی کاریان و د ښځو د حقونو فعال چې د طالبانو د رهبر ملا هیبت الله اخوندزاده د اختریز پیغام په اړه په تېره بیا د ښځو د حقونو د تأمین د ادعا په برخه کې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ څلېرویشت ساعته اورېدلی سئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوس به هم ورشو روسیې ته چې د څو وروستۍ ورځې پکې کورنۍ کړکیچ پیل شوی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین موافقه کړې چې د واګنر ډلې مشر یفګنی پریګوژن په آزاده بلاروس ته تللی شي. دا کار وروسته تر دې کېږي چې پرون د واګنر اجیرې ډلې جنګیالیو د روستوف ښار ځینې سیمې لاندې کړې او د موسکو خواته یې مارش پیل کړ. دې لانجو په موسکو کې د کورنۍ جګړې خطر رامنځته کړ او د ولادیمیر پوتین د څه باندې دوو لسیزو واکمني وننګوله. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه پرې راپور لدی چې تفصیل یې اوس له اسدالله لودین اورو.
افیک نی پریګوجین چې سرتیری د اوکراین په جګړه کې د روسي ځواکونو تر ټولو اغیزناک سرتیری وو، د ټوپک شپېلې د روسي پوځیانو خوا ته واړوله. هغه پرون شنبه د یو وسلوال خوځښت مشري وکړه او په روستوف ښار کې د ځینو سیمو له لاندې کولو وروسته خپلو د ده پټکو 25,000 سرتیرو ته د مسکو پر لور د پرمختګ لارښوونه وکړه. هغه د عدالت لپاره لاریون په نوم دغه وسلوال خوځښت پرون د جون په 24 ودروه او خپلو سرتیرو ته یې امر وکړ چې بیرته خپلو مرکزونو ته ستانه شي. له دې وروسته کرملین تایید کړه چې له پریګوجین سره یې د بلاروس په منځګړیتوب د بلوا د پای ته رسېدو هوکړه کړې ده او ویې ویل د اجرې وسلوالې ډلې دغه مشر به بلاروس ته چې د روسیې نږدې متحد دی ولېږدول شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په خپلو خبرو کې پریګوجین په خیانت تورن کړ، خو وروسته کرملین وویل د هغه په وړاندې جنایي قضیه به له منځه ولاړه شي. کرملین دغه راز ویلي، د واګنر ډلې هغه غړي به نه محاکمه کیږي چې پرونی بلوا او د مسکو په لوري مارش کې ګډون کړی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې پریګوجین بلاروس ته تللی او کلا هم په روسیا کې پاتې دی، خو د کرملین ویان دیمیتریو پیسکوف ویلي د روسیې او بلاروس ولسمشرانو د هغه د خوندیتوب ضمانت کړی دی. د هوکړې له اعلان څو ساعت وروسته د روستوف والي واسیلی ګلبیف پر خپل ټلګرام چینل لیکلی، د واګنر ډلې جنګیالي د کاروانونو په شکل چې ټانکونه او موټر پکې دي له ښاره د وتلو په حال کې دي او په دښتو کې خپلو مرکزونو ته روان دي. د پریګوجین جنګیالیو په روستوف کې چې د اوکراین پولې ته نږدې پروت دی، د یو لوی پوځي مرکز کنټرول په لاس کې اخیستی وو. تر اوسه معلومه نه ده چې واګنر ډلې جنګیالي په ځانګړې توګه هغه چې پرونی بلوا کې دخیل و چیرته ځای پر ځای کیږي، خو مشر ایفګینی پریګوجین مخکې اعلان کړی چې خپل مرکزونه د روسیې پوځ ته سپاري. د ریانو سیټي په نوم دولتي رسنۍ ویلي چې نن یکشنبه د جون 25 په روستوف کې د پوځي مرکز شاوخوا سیمې آرامه دي او خلک او موټر بیرته په عادي ډول ښار کې تګ راتګ کوي. د ټلګرام په یو ویډیو کې چې په مستقله توګه تایید ګران دی، معلومیږي چې روستوف کې د ښاروالۍ یو کارکوونکی سړک جارو کوي او بل لور ته موټر روان دي. په همدې حال کې د روسیې د لویو لارو فدرال ادارې نن یکشنبه سهار پر لارو د ایښودل شوو موانعو د بیرته لرې کولو خبر ورکړی. کارپوهان وایي اوس که څه هم بلوا او پاڅون پای ته رسېدلی، خو په خبره یې دغه خوځښت د روسیې ځواکمن مشر کمزوری او زیانګالی کړی دی. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي پرونی بلوا وښوده چې د روسیې مشران هیڅ شی نشي کنټرولولی، خو یوازې ګډوډي رامنځته کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری وایي غواړي له کابل سره همکاري او اړیکو ته دوام ورکړي. زرداری دا خبره د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي آصف درانی سره لیدنه کې کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون یو ټویټ کې لیکلي، په دې لیدنه کې آصف درانی بلاول بوټو ته په افغانستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي، سوداګرۍ او اړیکو په اړه معلومات ورکړي دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف درانی سره کتلی او وایي هغه له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د پاکستان د تعامل په اړه معلومات ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي، په دې لیدنه کې د ترهګرۍ د مخنیوي، سوداګرۍ او اړیکو په اړه معلومات هم شامل وو. بلاول زیاته کړې، پاکستان د سیمې د امن او سوکالۍ لپاره له افغانستان سره ګډ کار کولو ته تیار دی. پاکستان په افغانستان کې د ټي ټي پی د فعالیت په اړه اندېښمن دی، خو د طالبانو حکومت یې په وار وار د اندېښنې رد کړي دي. په ورته وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم یو بیان کې ویلي، په دې لیدنه کې بلاول بوټو په افغانستان کې د پاکستان لخوا د نیمګړو رغنیزو پروژو په بشپړېدو ټینګار کړی، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه ډېر تفصیل نه دی ورکړی. لکه چې طالبان په افغانستان کې بیا واک ته رسېدلي، پاکستان په خورا فعال ډول په دې هېواد کې د سولې، بشري مرستو او له نړۍ سره د طالبانو د ښکېلتیا په نوم په نړیوالو سټیجونو او له پاکستان دننه څرګندونې او ان عملي اقدامات کړي دي. تر خوا یې پاکستان لومړنی هېواد و چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د طالبانو حکومت ته وسپاره، خو له دې ټولو سره سره یې لا هم د طالبانو اوسنی رژیم په رسمیت نه دی پېژندلی. هخوا د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې د دوی د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د افغانستان له لارې د ترکمنستان څخه پاکستان ته د ګازو او نفتي موادو د ترانزیت په اړه د ترانزیت ملي کمیټې له لوري د تایید شوې طرحې د یوې ازمایښتي دورې لپاره منظوري ورکړې ده. د طالبانو حکومت اقتصادي معاونیت یو خبره کړي خبر پاڼه کې چې په خپل ټویټر یې خبره کړي لیکلي دا طرحه د اقتصادي ودې او ترانزیت د پیاوړتیا په موخه جوړه شوې چې له مخې به یې له مرکزي اسیا څخه سویلي اسیا ته د ګازو او نفتي موادو په ترانزیت کې د پام وړ اسانتیاوې رامنځته شي. د طالبانو حکومت داسې مال پاکستان ته د افغانستان له لارې د نفتي موادو د ترانزیت اجازه ورکوي چې افغانستان لا گوادر بندر ته په بشپړ ډول د صادراتو او وارداتو لپاره اجازه نه لري. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوي غړی خانجان الکوزی کڅام وایي افغان سوداګر اجازه لري چې واګه بندر له لارې صادرات وکړي خو لا د وارداتو اجازه نه لري.
منګ په سلهاو کانټینر هندستان ته ځي واګې ته منګ لاس رسي لرو زموږ صادرات د هغې لارې نه په منظم شکل روان دي او واردات هم د کراچۍ د لارې نه راځي.
موده وړاندې د هند حکومت له پاکستان وغوښتل چې د واګه بندر له لارې افغانستان سره د بشري مرستو رسولو په موخه د دوی لخوا افغانستان ته انتقالیدونکو غنمو ته اجازه ورکړي خو پاکستاني غوښتنه ونه منله. د دې پرته ډېر کله افغان سوداګر هم شکایت کوي چې پاکستان د افغان سوداګرو د توکو د صادراتو په موخه بېلابېلې پلمې لټوي او ډېر کله د دوی سوداګریز توکي د پاکستان لخوا د لارو بندېدو له امله له منځه ځي.
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. په هرات ولایت کې د سرطان د کنټرول د پروګرام مسؤلین وایي په تیرو دولسو میاشتو کې د هیواد په لویدیځ کې د سرطان د ناروغانو شمیر د پخوا په پرتله 30% زیات شوی دی. د افغانستان په لویدیځه حوزه کې د دې پروګرام مسؤل ډاکټر فاروق احمد صدیقي ازادي راډیو ته وویل په تیرو دولسو میاشتو کې له دوی سره تر 4000 ډیر د سرطان په ناروغۍ اخته کسان ثبت شوي چې له ډلې 1000 تنه د سینې په سرطان اخته دي. تب د سال کې د سینې سرطان د درملنې متخصصین وایي پر وخت تشخیص د دې ناروغۍ درملنه آسانه کولای شي. نرګس مومند حسنزی په دې اړه ریپورت لري.
په هرات ولایت کې د سرطان د کنټرول پروګرام مسؤلین د هرات په لویدیځ کې په سرطان د اخته ناروغانو د شمیر د زیاتوالي خبره کوي. د افغانستان په لویدیځ حوزه کې د سرطان د مخنیوي د ملي پروګرام مسؤل ډاکټر فاروق احمد صدیقي ازادي راډیو ته وویل په تیر کال کې د سرطان څخه باندې 4000 پیښې ثبت شوې دي چې 50% ښځې او 25% د سینې په سرطان اخته ښځې.
تقریبا په هر دوه پیښو چې موږ ترازی پیوی د سینې سرطان وی دا شمیره د پخوا په پرتله لوړ شوې. موږ باید د وقایې په لارو چارو پوه شو څو اماده ټیټ شي.
دای وای د تیر کال پرتله په دې ناروغۍ کې 30% زیاتوالی راغلی. نوموړی دا هم وایي چې ډیری ښځې د سینې د سرطان په اړه معلومات نه لري. همدا لامل دی چې ډاکټر ته په ځنډ مراجعه کوي او بیا وروسته په درمل او تشخیص کې له ستونزو سره مخ کیږي. د سینې سرطان په نړۍ کې د سرطان دویم عام ډول دی چې ښځې او نارینه ورباندې اخته دي، خو د دغې ناروغۍ احتمال په ښځو کې د نارینه و پرتله لوړ دی. شکرانه هغه مور ده چې له 2 کالو راهیسې لور د سینې سرطان په ناروغۍ اخته ده. په لومړي سر کې لور داسې احساس کوه چې په سینه کې یوه غوده ده، خو وروسته تشخیص شو چې سرطان اخته ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل له 2 مودې راهیسې د ناروغۍ د لور په وجود کې وده کړې او لور یې بد وضعیت تیروي.
عملیات مو نه کړ، وضعیت یې ښه و، خو د تیرو 3 میاشتو څخه وضعیت لا خراب شوی. اوس بالکل بستري شوی او د اکسیجن بالون مو کور ته راوړی.
دا وایي ښه اقتصاد نه لري او د پور په پیسو د خپل لور دارو درمل اخلي. په هرات ولایت کې د نسایي ولادي متخصصه او د سینې د سرطان د فیلوشپ د لودونکو ډاکټر سهیلا حیدری وایي د دې ډول سرطان تر ټولو عام لاملونه جنټیکي ستونزې، چاغښت، بې اولادي، هورموني بدلونونه، د خوړو رژیم، د ویټامینونو کمښت، د عمل ضد درمل کارول او هم ځینې نور موارد دي.
علت دیگه که باعث به وجود آمدن سرطان پستان میشه مسابقه
هغه میرمنه چې د ناروغۍ په کورنۍ کې شته د دغې ناروغۍ له ګواښ سره مخ دي. هغه افغان چې مور او مخور او لورانې د سینې د سرطان په ناروغۍ اخته دي د سرطان په شای لوړه ده
شویو از او در نزد از خانم ها زیاد تر می باشه.
اغلی حیدری وای د دې ناروغۍ نخې درد په وینو کړکړ افرازات او چرک د رنگ بدلون د سینې د اندازې او د بڼې بدلون او په سینه کې د غدو را پیدا کې دل دی. نوموړی دا هم وای کومې خزه چې په کورنۍ کې دا ډول ناروغي شته له 15 کلنۍ څخه باید په منظم ډول معاینه شي. که څه هم د روغتیا نړیوال سازمان دغه ډول معایناتو لپاره معیاري عمر 45 کلنۍ ښودلی، خو په افغانستان کې ډاکټران وایي چې په هیواد کې د روغتیایي اسانتیاو د نشتوالي له امله باید دا معاینات له 45 کلنۍ څخه مخکې وشي څو په وخت کې درملنه شوي وي. اغلی حیدری وایي میرمنې باید له 40 کلنۍ څخه په منظم ډول خپل اندام چک کړي او که په بغل او سینه کې د غدو یا درد احساس حساس لري نو باید ډاکټر ته مراجعه وکړي. دا ډاکټر نور سپارښتنې هم لري.
غذاهایی که استفاده میکنه باید غذاهای سالمی باشه، یعنی از غذاهای بسته بندی شده که داخل از اونها ترکیبات میرزن که به حساب خراب نشه و فاسد نشه.
هغه خواړه چې دوی کاروي باید طبیعي ووسی. د کورنۍ او چرګانو هګۍ او غوښه وکاروي او د بسته بندی شوي محصولاتو څخه چې په هغه کې ساتونکي ترکیبات وي ونه کاروي. د تازه میوې او کورنۍ لبنیات دی وکاروي. دغه خواړه د ټولو ناروغیو مخه نیسي.
طبیعي خود نه به خونه خو جوړ کنم. از رژیم غذایی سالم که انسان استفاده کنه باعث میشه کمتر مصابه
بیماری
مختلف بشه.
که څه هم په افغانستان کې په دغه ناروغۍ د اخته کسانو کره شمېر نه دی معلوم، خو د سرطان د احصایې د نړیوال مرکز د راپور له مخې په 2018 کال کې په افغانستان کې د سینې د سرطان 3028 پېښې ثبت شوې وې. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د سرطان د تشخیص څلور دولتي مرکزونه شته چې دوه یې په کابل، یو په هرات او بل په بلخ کې دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
اوس به هم د شاهد الله د ژوند پاړه راپور در تخپور کو. شاهد الله غزوان دی چې له وړوکوالي د نورو لوبوټونو سره لوبېدلی او کار یې کړی دی. جالبه کیسه لري، له خپلې همکارې ثنا کاکړ به پاړه جزئیات واورو.
لبوټونو تر بوټونو جالب مزل
زار می د تیر انقلابونو په وخت کې په خوست ولایت کې موچیو نو هغه د بوټانو کار کړو. مختلفو بچانو ته د بوټانو جوړول، ګنډل او د ډیزاین دغه سرمن اصلي او دویم د ټول د راته خو دې وپنغه د بوټانو سره د پلار د وخت نشو کو نو هغه وشي د بوټانو کاروبار شروع کړ.
نه هیڅ کلن شاید الله په خوست ولایت کې د بوټانو لوی پلورنځای لري. شاید الله وایي کار خدای ډیری پیرودونکي ځوانان دي او پور او پیر هم تر ډیره په انلاین ډول چې سوداګری تا ډول په افغانستان کې نوې دی تر سره کوي.
بل هڅه کوي چې د ذوق مطابق د ځوانانو د ذوق مطابق اجناس را وارد کړو. همدغه شانتي په سوشل میډیا باندې زموږ ډیر فوکس دی. زه په خپل باندې هغه اجناس چې راوړم هغه کسي کوم او هغه بیا انټرنیټي صفحه لرم په غوښه نشروم. هغه وجه ده چې زما کاروبار کمې بدو تر کچه ورسېد.
شاید الله وایي د بوټانو په دې مرکز کې ډېرې کورني تولیدات پلوري. شاید الله هغو ځوانانو ته چې له پیله هڅه ښه غواړي سپارښتنه لري او وایي د هر کار په پیل کې لومړی ستونزې وي خو وروسته هوارېږي. نوموړی وایي ستونزو سره باید مقابله وکړو.
ضرور نه ده چې یو څوک د حتمن د سټارټ نه دی کامیاب وي. نو لومړی کې به حتمن ستونزې وي، ستونزې به غالي. خو ځوان چې په ځان اعتبار ولري انشاءالله تعالی هغه که هر ډول کاروبار شروع کړي په نوي میتود باندې د ځوانانو په میتود باندې شروع کړي انشاءالله هغه د کامیابۍ تر منزله رسېږي.
شاید الله وکاله کیږي چې دا کاروبار کوي. نو موړی خپل یو جالبه خطره را سره داسي شریکوي.
زما د دکان نوم چې دی زما د بل ورور پروم دی. نو که خپل راځي او که پردی راځي ماته د شاهد پر ځای د حمید نوم اخلي. نو اکثر داسې ملګری چې زما سره ډیر بلد وي زما سره داسې هیجاني مخامخ شي زما باندې کوي حمید څنګه یا حمید د غبوټ پوسو دی. نو د حمید په نوم باندې زما نوم اوس مشهور شوی دی. زما کله ورور ته وایم چې د نوم سره بدل کړو ځکه زما د غورور چې دی زما سره
بیا دا ونې ده چې شاهد الله د دې کار تر څنګ یوه بله دنده هم مخته وړي او هغه په پوهنتون کې استادی ده. نوموړی وایي د خوست ولایت په یو پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد دی.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک ایلی سلامونه هم نه عبادت سلامه د پرا ولایت د گلستان ولسوالی ته خبره کوم. زاول حق نو دارمر د پرا ولایت د گلستان ولسوالی یو ډیر وچکلی پکښې د ډیر سخت وچکلی پکښې د خلګې ستړي او بیا واز لدی. نو کم د پرا ولایت مسولین چې دین دوی دی او داسې حیات راوستي د بیوزلی او د وچکلی الله ته ودا د گلستان د ولسوالی د ټول کې د خلګو سره دی ووینې. نو دوی کم حیات چې راوستي تاسو ولسوالۍ ته بالا د مرکز نږدې راوغواړي څه مشکل لري هغه وایي شی نه لري هېڅ مشکل نه لرو بالا بېرته ولاړ شي نو دوی دې پر د اطراف پوښتنه وکړي را دې سي د وچکلۍ او بېوزلۍ او ستړیا معلومات یې ځان ته وکړي حتی دا زموږ په کلي کې دا زموږ کلی که نور کلي یو ځای یو پیپ چالان وي یو مایع چالان وي شل دېرش کسه کوچنیان پر راټول وي نوبت نه رسي چې د خوراک اوبه ځینې ویسي نو ستاسو ته یو جهان مننه دا زموږ رخت تر یو ځای ورسوئ کور ودن الله دې خیر درکړي
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه ستاسو په تماس کې یم زه د محلي صنفونو د ټولګیو یو استاد یم نو موږ د طالبانو حکومت څخه دا هیله ده چې موږ صنفونه را ایله کړي محلي ټولګي ټول پرېږدي ځکه ځکه د افغانستان ماشومانو لپاره ډېر ښه تعلیم تربیه پکښې وه او ښه پر وخت راتلل ماشومان مو ښه برابر کړل اوس صنفونه بند دي ماشومان مو ګرده په کوڅو په لارو کې ګرځي هر څه چې زده کړي وه ټول ځینې هېر دي په دې کې زموږ هم ګټه وه د حکومت هم ګټه وه د نړیوالو موسساتو له طرفه څخه تشویقېدل نو موږ دا هیله کوو د طالبانو حکومت څخه چې موږ صنفونه را پرېږدي موږ ته خپل صنفونه فعالیت ته بېرته اجازه ورکړي
ستاسی پیغام ستاسی نظر